ورځ لس بجې شوې. السلام علیکم. خبرونه واوري. طالبان وایي افغانستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د پخواني رئیس عبدالله عبدالله په ستنېدو خوښ دي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې د ښاغلي عبدالله له هغو څرګندونو هم هرکلی وکړ چې پرون یې د کابل په هوایي ډګر کې وویل اوسنی سرپرست حکومت باید زمینه برابره کړي چې ټول افغانان د عدالت تر سیوري لاندې په ارامۍ خپل وطن کې ژوند وکړي.
ډاکټر صاحب کوم خبرې څه کړي دي؟ صاحب افغانستان د ټولو کور ده او دلته باید هر څوک هڅه وکړي د هېواد د کور جوړېدو لپاره تلاش وسي او لارې چارې برابرې سي. دا خبره بیخي په جای ده او موږ راتګ ته خوښ یو.
طالبان داسې مهال کابل ته د عبدالله عبدالله د ستنېدو هرکلی کوي چې وړاندې راپورونه خپاره شوي چې مخکې له افغانستانه د هغه او پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په وتو بندیز لګولی وو. نن یکشنبه له افغانستانه د حج فریضې د ادا کولو لپاره د افغانانو لومړۍ ډله سعودي عربستان ته ولاړه. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي لومړۍ ډله افغانان د کابل هوایي ډګره د سعودي عربستان پر لور ولاړل. که څه هم سکال د حج پروسه کې د لوړ لګښت له امله نیوکې زیاتې دي، خو بیا هم له افغانستانه دیار لزره 1502 کسان د فرضي حج لپاره سعودي عربستان ته ځي. اریانا افغان هوایی شرکت به ډیر ژر هند، چین او کویت ته خپل الوتنی بیا پیل کړي. دا خبره د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د چارواکو په طالبانو پورې تړلې د افغانستان ملي ټلویزیون ته کړي. د چارواکو په خبره چین ته د اریانا هوایی شرکت لومړی بیا ځلي الوتنه بعد جون په شلمه وشي او له هغه وروسته به د عادي مهالویش له مخې نورمال الوتنې پیل شي. چارواکي وایي له هند او کویت سره هم خبرې روانې دي او ژر به دا شرکت د دوو هیوادونو ته هم بیا ځلي الوتنې پیل کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه زیمبابوې سره دویم شل اوریزه سیالي کوي. نننۍ مسابقه د افغانستان پر وخت د ماسپخین درې نیمې بجې پیلېږي. افغانستان پرون شل اوره لوبه کې له دې هېواده یوه سیالي وګټله. پرنۍ لوبه زیمبابوې پیل کړه چې دا ټول لوبغاړو په اوټ کېدو یې افغانستان ته د 1600 منډو هدف وټاکه. افغانستان وکړای شول ورکړل شوی هدف د څلورو لوبغاړو په اوټ کېدو پوره کړي. افغانستان له زیمبابوې څخه تیرې درې واړه 50 اوریزه سیالۍ هم ګټلې وې. د دې ساعت د خبرونې ډیره برخه د موسیقي ځانګړي پروګرام ته جلا شوې، خو په پایل کې څو مهم راپورونه واوري. که څه هم طالبان په افغانستان کې د خپلې کومې مخالفې ډلې حضور نه مني، خو پرون یې په تخار کې د داعش ډلې د اتو غړو د وژل کېدو ادعا وکړه. طالب ځواکونو پرون د داعش و سوالو پر ضد په دې ولایت کې عملیات وکړل او جګړه د څو ساعتونو لپاره روانه وه. د دې جګړې له امله د تخار بدخشان ترمنځ لاره هم تړل شوې وه.
د تخار ولایت په مرکز تالوخان کې دغه جګړه پرون ماپښین شوې چې طالبان یې په نتیجه کې د داعش ډلې د اتو غړو د وژل کېدو ادعا کوي، خو خپل لوري ته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. طالبان وایي عملیات د دوی استخباراتو د تخار د مرکز تالوخان په څلورمه حوزه کې د داعش ډلې پر یوه مرکز کړي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي د بهرنیو فتنهګرو د تمویل، تجهیز او روزنې پر مرکز د د پټکو عملیات سوي چې په نتیجه کې د مجاهد په خبره د خوارجو د مهم قومندان یونس ازبکستانی په ګډون اته کسان وژل سوي دي. د تخار ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس انصار الله انصاری بیا وژل سوي کسان د داعش ډلې غړي بولي.
جمعي از ګروي فتنه‌انګیز او شبګرا
موصف د داعش په نوم د فتنه‌ګری او بلواګری ډلې غړي غشتل چې د خلکو امن ګډوډ کړي. د نیکه مرغه د کشفي او امنیتي ځواکونو لخوا پر ساحه عملیات وسول چې په نتیجه کې اته کسان ووژل سول او درې تنه اسیران سول.
تر دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې دا جګړه په خپل د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ سوي او په نتیجه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. ځایي خبریالان وایي د دې جګړې له کبله چې څه باندې درې ساعته دوام وکړ د څه وخت لپاره د تخار بدخشان لویه لار تړلې وه. که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې دوی پر ټول افغانستان کنټرول لري او د ځان په وړاندې هر ډول تحرکات ځپلي، خو په تخار کې پر دغسې مرکز د طالبانو عملیات آیا دا نه ثابتوي چې په افغانستان کې لا هم د طالبانو په وړاندې ځینې وسلوال تحرکات شته؟ د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې د دوی په وړاندې هیڅ ډول مقاومت نشته.
زموږ په وړاندې کوم لوی مقاومت نشته، نه کوم لوی جبهه شته، حتی فزیکي حضور د دښمن لا نشته. نامري شکل ځینې کړي چې داعش ته منسوبې دي کله کله یو نیم مزاحمت پیکي او یا داسې خلک سره مفسدینو او د باغیانو یوه ډله وي چیرې چیرې کړي کوچنی مزاحمت پیکي. دا په هر هیواد کې وي. د موږ کومه ویره او ترهه نه لرو، نه کوم تشویش لرو.
که څه هم د طالبانو ویاند وایي د وسلوال مقاومت او مزاحمت په اړه تشویش نه لري، خو د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د طالبانو په وړاندې د وسلوالي مبارزې راپورونه هم ورکول سوي او ځینې ډلې له دې جملې د مقاومت جبهه د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک او نورې ډلې وخت نا وخت د طالبانو په وړاندې د خپلو عملیاتو او غلچکیو بریدونو خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګری ملتونه وایي افغانان دا مهال د نړۍ په سطحه له ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دي. د سازمان ویلي دوی به بیا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. هاخوا په افغانستان کې هم خلک د وزګارتیا، بېوزلۍ، لوږې او اقتصادي ستونزو له پراخېدو شکایت لري.
لطیفه د کندهار اوسیدونکې ده. دا وای شل کاله د قابلیتګۍ په برخه کې کار کړی، خو اوس چې هر روغتیایي مرکز ته د کار لپاره ځي سو کار نه ورکوي.
بچیان لرو، اولادونه رفسیدي، مشکلات مو دي، موږ ته په هیڅ ځای کې کار نه کوي. لکه چې موږ د دې لاسه د امارات حکومت اورسوي چې په دې اړه یو غور او همکاري زموږ سره وکړي.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ملګرو ملتو د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه په وار وار خبرداری ورکړی دی. خلک وایي حتی په هغو ولایتونو کې هم غلې ګرانې شوي چې هر کال پکې په زیاته پیمانه کرل کیږي. د هلمند اوسیدونکي فیصل آزادی راډیو ته وویل له هلمند پاکستان ته په قاچاقي ډول غنم وړل کیږي چې په دې ولایت کې د غنمو بیه خورا ګرانه کړې ده.
په هلمند کې خو نوم غنم ډیر کړی کیږي، خو په دغه هلمند کې غنم دوه نه وس پلان ګران دي، په 1500 1500 چې هغه د غنمو مرکز دی او دلته لا دوه ګران دي. نو په کابل او هرات په غلیرو منطقو کې به چې غنم دوه اصلات نه ورکی او دلته دوه نه کړی کیږي، نو هلته بیا سالي خوار او غریب خلک د ماښام 100 روپۍ دی پیدا نه لري، ناغه پر غنم ورکی که پر غړو پر بچي.
په افغانستان کې تقریبا د هرې اونۍ په تیریدو سره د غنمو ترڅنګ د نورو لومړنیو ضروري موادو بیې په جګېدو دي. د نړیوالو مرستو بندېدلو، د طالبانو حکومت د په رسمیت نه پیژندل کېدو له کبله له افغانستان سره د اقتصادي راکړې ورکړې کمېدو، د اوکراین د جګړې وروسته د نړۍ په مارکیټونو کې د غذایي او نورو موادو د بیو لوړېدو پر افغانستان هم اغېز کړی دی. په همدې حال کې ملګرو ملتو ویلي افغانان دا مهال په نړۍ کې تر ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دي. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دوی به د افغانانو مرستې او ملاتړ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو او نورو ادارو لخوا له اړو کسانو سره بشري مرستې روانې دي، خو ځینو کسانو شکایت کړی چې دا مرستې هم په ځینو مواردو کې اړو کسانو ته نه رسیږي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.6 مترو اوریدلای سي.
په ولایتونو کې د خوځو چارو ریاستونه د خوځو لپاره د تخنیکی زده کړو په ادارو بدل شوې دي. یو لدی ولایتونو چې دا چاره پکې شوې د فرادې د دې ولایت د خوځو چارو ریاست مخکنی چارواکي وایي د دې موضوع په اړه د طالبانو یو مکتوب ورسېدل. دوی زیاتوي تر اوسه په دې چوکاټ کې لا کار نه دی پیل کړی، خو د خوځو د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو شمېر مؤسساتو سره لکورا همکاري کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د فراد خوځو چارو ریاست وایي د طالبانو له حکومت داسې یو مکتوب ورسېدلی چې په کې لیکل شوی دا ریاست د خوځو لپاره د تخنیکی زده کړو په مرکز بدل شوی دی. د دې ولایت د خوځو چارو ریاست مخکنی سرپرست مرزیه نورزی وایي طالبانو د 1401 کال لومړیو دا موضوع تصویب کړی ده. اغلی نورزی زیاتوي د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د خوځو د تخنیکی زده کړو د ادارې لپاره د یو کال بودیجه هم ورستولې ده. د میرمن نورزی په خبره د دې ادارې تشکیلات تر اوسه د خوځو چارو د ریاست بخوا پشان دي، خو د دې ریاست یو شمېر نارینه کارکوونکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته جذب شوي او یو شمېر نور د خپل برخلیک پاړه د طالبانو امر ته پته مدي. په ورته وخت کې د سرپل د خوځو چارو ریاست پخوانی رئیس وای تر اوسه داسې کوم مکتوب نه دی ترلاسه کړی، خو نبیله حبیبي ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا ریاست د خوځو د تخنیکی زده کړو په مرکز بدل شوی دی.
نه خیر نه تابال کدام دستور از طرف
تا
تروسه د اسلامي امارات لخوا زموږ اداري ته کوم امر نه دی سوای چې موږ خپل فعالیت وکړو. دفتر هم نه لرو. د ښځو د پیاوړتیا او اقتصادي پرمختګ لپاره له کوره فعالیت کوو. مؤسسو سره په اړیکه کې یو. هغه مؤسسې چې کار کوي له ښځو سره له کوره په اړیکه کې دي چې کار وکړي.
هغې زیاته کړه د دې ریاست ډیر کارکوونکي په کور ناست دي او خپل معاشونه اخلي. د میرمن حبیبی په خبره د دې ریاست دوه تنه نارینه کارکوونکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته جذب شوي دي. هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد نظر واخلو، خو هغه ځواب رانه کړ. په ولایتونو کې د ښځو چارو ریاستونو د ښځو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کاوه، خو طالبان د خپلې واکمنۍ له پیل وروسته دا وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړ. د دې ترخوا طالبانو هغه ادارې چې د ښځو د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره یې کار کاوه له منځه یوړلې. تازه د طالبانو حکومت د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم له منځه یوړ چې دا پرېکړه یې په کور دننه او له هېواده د باندې له پراخ منفي غبرګونونو سره مخ شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار سازمان، د بښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو طالبان د ښځو د حقونو په نقص تورن کړي او ترې غوښتي دي چې له نړۍ سره د ښو اړیکو د پیدا کولو لپاره باید د ښځو حقونو ته احترام وکړي. طالبانو هم ویلي چې په شرعي چوکاټ کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي، خو لا یې په دې اړه پورته شویو ګامونو په کور دننه د نړیوالو قناعت نه دی خپل کړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د فوټبال ټیم د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې سیالیو په لړ کې پرون د هند پر وړاندې ماتې وخوړه او په دې سره یې د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د اسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لارموندنې لپاره پرون شنبه د هند پر وړاندې مسابقه وکړه چې لوبه 2-1 په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. د هند په کلکته کې د دې لوبې تر بایللو وروسته د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه شکست به سوی تلخ
لبد مرغه د هند په وړاندې ماتې ډېره ترخه وه. دغه ماتې ته په پام سره افغانستان د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ. د دوی پرله پسې ماتې د دې سبب شوه چې په خپل ګروپ کې د دوم نمبر د ګټلو چانس له لاسه ورکړو. دا له مقدماتي پړاو څخه د افغانستان د ټیم د لیر کېدو معنا لري. زموږ د فوټبال ټیم ته ترخه ورځ وه، که څه هم د لوبې په دوم نیمایي کې زموږ ټیم شلوبه وکړه خو له بده مرغه ماتې سولو.
افغانستان په خپل ګروپ کې د هند ترڅنګ د هانګ کانګ او کمبودیا له ټیمونو سره یو ځای دی. افغانستان په خپل لومړۍ مقدماتي مسابقه کې له هانګ کانګ سره تیره چهارشنبه مخامخ شو چې هلته یې هم خپل لوبه 1-2 په وړاندې بایللې وه. د افغانستان د فوټبال ټیم که څه هم د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ، خو بیا هم را روانه سه شنبه د کمبودیا په وړاندې لوبېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف د دې مسابقې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د هانګ کانګ او هند ټیمونه اوس په خپل ګروپ کې د لومړي او دویم مقام ګټلو لپاره هڅه کوي. د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته د آسیا د فوټبال فدراسیون د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ته ځانګړی امتیاز ورکړ چې وتوانی د آسیا د ملتونو جام په مسابقو کې لوبه وکړي، خو ګټونکی نه شو.
او د اوکراین جمهور رئیس وایي که د روسیې د کلابندۍ له امله اوکراین ونشي کړای خپل کرنیز محصولات صادر کړي، نړۍ بل له سختې قحطۍ سره مخامخ شي. هخوا د اروپایي کمیسیون مشر د اوکراین پلازمېنې کیف ته د سفر پر مهال ویلي چې اروپایي ټولنه احتمالاً روانه اونۍ په دې ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره د دوی په غوښتنې غور وکړي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي هیواد یې له متمدنې نړۍ سره خبرو ته چمتو دی چې په دې فرصت کې د کښتیو په وسیله د غلادانو د انتقال لپاره یو خوندي سمندري دهلیز پرانستل سي. زیلینسکی پرون شنبه د اوکراین له پلازمېنې کیف د سنگاپور یوې غونډې ته په یوه ویډیویي وینا کې وویل
که د روسیې د کلابندۍ له کبله ونه کړای سو خپل کرنیز محصولات صادر کړو چې د نړۍ په بازارونو کې سخت اړتیا هم ورته لیدل کیږي، نړۍ به له قحطۍ او د غذایي موادو له سخت کموالي سره مخامخ سي. په ځانګړي ډول په آسیایي او افریقایي هیوادونو کې د غذایي موادو کموالي د سیاسي کړکیچ سبب کیږي چې د ډیرو دولتونو او سیاستوالو د نسکورېدو سبب کیږي. دا د روسیې اقدامات چې د نړۍ په بازارونو کې د اساسي موادو کموالي رامنځته کړي.
د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل او د اوکراین د میلیونونو ټنو په اندازه د غلجاتو تر کلابندۍ وروسته د نړۍ په بازارونو کې د غذایي موادو بیې خورا لوړې سوې چې د نړیوال غذایي بحران په اړه یې اندېښنې ولاړې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې په دې ټولنه کې دي د اوکراین غړیتوب ته لنډه لار پیشنهاد کړي چې دا به د زیلینسکی په خبره د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې یو قوي ځواب وي. د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا واندرلین د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال ولسمشر زیلینسکی ته وویل د اروپایي ټولنې اجرایه چارواکي احتمالا را روانه اونۍ په دې ټولنه کې چې 28 غړي لري د اوکراین د غړیتوب په اړه نظر ورکولو ته چمتو وي. په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د غړیتوب په اړه د نظر ورکول به د یوې اوږدې پروسې پیل وي چې په بالقوه ډول به په دې ټولنې کې د اوکراین د غړیتوب سبب سي. بلومبرګ خپرونې د ځینو چارواکو په حواله چې نمونې نه دي اخیستل سوي راپور ورکړی چې د ډنمارک او هالند له مخالفت سره سره په پام کې د اروپایي کمیسیون په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د کاندیداتوري د حالت ملاتړ وکړي.
د خبرونه پاتې برخه د موسیقي لپاره جلا شوی پروګرام ته ځانګړی شوی خبر زولاري.
د ازادي رادیو د موسیقي خبرونه
آزادی رادیو پرلانډو څپو پر 16.5 19.8
څلورويشت اشاریه اته
او 11.6 شپږ مترو اوریدلای شئ.
جی
درسی ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی تم شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی خدا بول متو با مدا زکد خدا بول متو با مدا زکد خدا بول متو با مدا زینے قصے ساجا بنیا تم نہ دے لاخوں میں قتلے
تاندی چانگی دا زوانان لپاره دا ساده رادیو زنگری خبرونه هر اونه دا دوشنبه او شنبه پا ورزو دا مازیگر لچلور بجو و پینزه چلویخ دقیقو تر پینزو بجو پوری آوری دلشی
در چختلم در تمیوان کتلوام بخا درد ختلم درد میوانا قتل و می باخا غگی دن شم درد می دیر و جنل و می باخا غگی دن شم درد می دیر و جنل و می باخا
سنو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زرته سره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېد.
له اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډ
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ممرینن لغو سینار مانونا یو یو ممرینن ملنګ دې دیدن غواړم خیراتونه لکه ملنګ دې دیدن غواړم خیراتونه جنن ستا 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 په محبت کې یو یو مینن د حسین ارمانو
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadirradio.
نظر پا دے بشر کا دے خوابے نظر پا دے بشر کا دیرا نہ ہول دے ماہیا بٹکڑا دا پل جگر کا جڑ دیرا نہ ہول دے او جڑ دیرا نہ ہول دے تارا نہ ہول دے جڑ دیرا نہ ہول دے نظر پا بے بشر کا سڑ دیرا نہ اول دے ماں ہوں یا بٹکڑا دا پل سگر کا سڑ دیرا نہ اول دے دیرا نہ اول دے سڑ دیرا نہ اول دے تارا نہ اول دے سڑ دیرا نہ اول دے ہوں تارا نہ اول دے لگ دے خوابے نظر پا بے بشر کا دیرا نہ اول دے خوستا یم غماستر نا بہر کا جڑ دیرا نہ اول دے او سو دیرا نہ اول دے تارا نہ اول دے جڑ دیرا نہ اول دے ہوں تارا نہ اول دے لگ دے خواب نظر پا دے بشر کا
نیمال جنگ زارا چیدا اسمی بدی سیگی دیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري
او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ماتل جنتا کابل خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے روح میں پکی خدائی گو خوب والے دے
ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے
هغه شیبه چې د چا ښېګڼ مورس ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی ځي کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و روشه پوری دند چی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0420 22 12 شپږ 40 01 01
ساعت 11